په غږ سندره مو له ازادۍ راډیو واورېده. تاسې د ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1216 نوي په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیا کې په اف ام 100.15 اوري، او د ازادۍ راډیو خبرونې د سالو بجو پیل کې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. السلام علیکم. تر دې وروسته دوه مخمنې خبری مجلې در اورو چې د لومړنۍ ایوي زسالې سخصي خلقي قربنۍ په روانه خبرونه کې د اوریچ ولسمشر کرزی نړیوال او یو شمیر دولتي لوړپوړي مقامات په اداري فساد تورن کړل، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان لپاره خپل نوی ځانګړی سرپرست استازې ونوموه. خو تر هر څه مخکې فریده حورسیفی به مو د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه حالاتو خبر کړي.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره مهمه ده چې د هیواد چارې خپل د افغانانو په لاس کې وي. په کندهار ښار کې نن یوې چاودنې درې تنه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل، او د ایران په جنوب کې ځانوژونکي بمي حملې نن لسګونه کسان مړه یا ژوبل کړل. د سره صلیب نړیوالې کمیټې اعلان وکړ راتلونکي میلادي کال چې دوه اونۍ ورته پاتې دي د افغانانو لپاره به د روان کال په پرتله ډیر لستونزو ډک وي. د سره صلیب کمیټې نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل په ملکي مرګ ژوبلې او د خلکو په بې ځایه کېدو کې زیاتوالی او د روغتیايي خدمتونو څخه لږ برخمن کېدل به د دغو ستونزو څخه وي چې د وسلوالو ډلو د زیاتېدو له امله به رامنځته شي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د دې ادارې د مصنوعي غړو کمیټې په روان کال کې شاوخوا 4000 معیوب افغانانو ته د بدن مصنوعي غړي جوړ کړي دي. په کندهار ښار کې نن غرمې وروسته یوې چاودنې درې ماشومان ووژل او شپږ د پخو عمر کسانې ټپیان کړل. د کندهار د امنیه قومندان خان محمد مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چاودنه د کندهار ښار له حاجی کمپ سره هغه وخت وشو چې خلک د حاجیانو هرکلی ته راټول شوي وو. د خان محمد په وینا چاودنه په یوه بایسیکل کې د زی پزی شو چاودیدونکو موادو له امله شوي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر حامد کرزی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره مهمه ده چې د هیواد چارې افغانان خپله په خپل لاس کې واخلي. نوموړي نن په کابل کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل. ولسمشر کرزی وایي په افغانستان کې لوی فساد چې د نړیوالې ټولنې لخوا دی له دوو لارو له منځه تللی شي. یو د نړیوالې ټولنې په صمیمانه او رښتینې همکارۍ، او بل د چارو په افغاني کېدو سره. ښاغلی حامد کرزی د هم ومنله چې د اداري فساد پر ضد مبارزې کې د افغان دولت لخوا شوې هلې ځلې هم هومره مؤثرې نه دي تمامې شوې څومره چې ترې تمه کېده. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبري مجله کې اورئ. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغان پولیسو یو جنرال ته د مخدره موادو په قاچاق کې د لاس لرلو په جرم د حبس حکم تایید کړ. په دې اړه په خبري شوي اعلامیه کې راغلي دي چې البته د جنرال نوم نه دی اخیستل شوی. ویل شوي د افغانستان د لویدیځ زون د پولیسو د څلورمې لوا مسؤلیت یې درلود، او ایران او ترکمنستان ته یې د مخدر موادو له قاچاق سره مرسته کوله، او د 1500 ولایتونو د کرکټ مسؤلینو په کابل کې اعتراضي غونډه وکړه. د کابل د کرکټ پوخانی مسؤل عزیز الله فضلی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرکټ دغه ولایتي مسؤلین له کرکټ بورډ سره له دې عمله پریکون یا بای کارت کوي چې اجرایوي مشر حمید شینواری په خپل سر ګمارنې یا مقرره کوي. خپل د حمید شینواری د سرګندونو په اړه څه نه دی ویل شوی. بلخوا د کرکټ بورډ وایند الهام یاسینی په جواک خبری اژانس ته ویلي کرکټ بورډ دا کسان له خپل دندو ګوښه کړی دي. نوموړي ویلي دا اقدام په ولایتونو کې د کرکټ د لوبي د لا ډېرې ودې لپاره شوی دی. ایرانی خبریالان وایي د ایران په جنوب کې یو جماعت ته نږدې ځانوژونکي بمي حملې په لسګونو کسان مړه یا ژوبل کړل. د خبری رسنیو رپورټونه وایي د پاکستان سرحد ته نږدې د سیستان بلوچستان ایالت د چابهار په خرګوټي کې د امام حسین په نوم د شیعهګانو د جماعت څخه د باندې لږ تر لږه یو مشکوک ځانوژونکي خپل بمونه منفجر کړي دي. د ایران د سرې میاشتې د ټولنې یو چارواکي خبری رسنیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 15 تنه په پیښې کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. تر اوسه چا د دغه پیخې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو داسې ګمان کیږي چې د سنیانو د یوې مخالفې ډلې د خوا به شوی. د پاکستان د یوې اسلامي ډلې مشر د کابینې د یوه وزیر د ګوښه کولو په اعتراض کې خپل ګوند له ائتلافي حکومت څخه ایستلی دی. د جمعیت علمای اسلام د ډلې مشر مولانا فضل الرحمن اویل د مذهبي چارو د وزیر حامد سعید کاظمي د لرې کولو په اړه د صدراعظم یوسف رضا ګیلاني په پریکړې ډیر خپه دی. کاظمي د مولانا د ډلې سړی دی. صدراعظم ګیلاني پرون کاظمي او د پاکستان د ساینس او ټیکنالوژۍ وزیر اعظم سواتی د اداري فساد د تورونو په ارتباط لکاره لرې کړل. د ازادي راډیو ده. اروپایي پارلمان نن د بشري حقونو په برخه کې خپل لویه جایزه یو کیوبایي مخالف ته ورکړه، خو د جایزې د ګټونکي چوکۍ خالی وه. د کیوبا حکومت هغه ته دا اجازه ورنکړه چې فرانسې ته د خپلې جایزې د ترلاسه کولو لپاره ورشي. دا اونۍ دوهمه نړیواله جایزه ده چې داسې کسانو ته ورکول کیږي چې خپله حاضر نه دي. د نوبل د سولې سګنۍ جایزه هم چینایي لوژاو باو ته ورکړه شوه چې د چین په کوم زندان کې دی او د مراسمو پر مهال یې کرسۍ خالی وه. د شورش ضد پولیسو له کرملین څخه د باندې تر بلوا وروسته د احتمالي نارامیو د مخنیوي لپاره د تیارسي حالت ته دوام ورکړو او په همدې ارتباط یې د مسکو د یوې برخې لاره نن تړلې وه. دا اقدام وروسته تر هغې وشوه چې افراطي نشنلیست تحریک له خپلو پلویانو سره نن د مسکو په مرکزي برخه کې د غونډې خبره وکړه. روانه میاشت په روسیه کې قومي کشمکش زور اخیستی او د مسکو او د روسیې په جنوبي سیمو کې د ځوانو وسلوالو ډلو حملې ډېرې شوې دي. د استرالیا په یو لرې پراته ټاپو کریسمس کې د هغې کشتۍ تر ټوټې ټوټې کېدو وروسته چې له یوې تیږې سره ولګېده او شک کېږي چې مهاجر انتقالول، اوس ډېر خلک له ډوبېدو ویرېږي. د ګمرکي خدمتونو او سرحدي ساتنو د خدمتونو اداروي په دې پیښه کې یو څلوېښت تنه وژغورل شول او ویشت جسدونه لرې موندل شوي دي. په کښتۍ کې د سپرو خلکو په اړه دا نه ده تایید شوي چې دقیقا د کومو هیوادونو دي، خو د خبري رسنیو په حواله داسې ویل کېږي چې ایرانیان او عراقیان پکې سواره وو. د استرالیا حکومت د کریسمس په ټاپو کې د مهاجرو د توقیف یو مرکز جوړ کړی دی. دا د ازادي راډیو د دې ساعت په روانه خبری مجله کې البته خبرون.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. خبری سرویس مولا فريدې هوټ سفید خبر اورید. مختصر دې چې د رواني خبرونې بشپړ راپورونه وړاندې کړو. لمړی سټی کې وایي ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د اداري فساد لمنځه وړل د دغه هیواد اداري واک خپل افغانانو ته په سپارلو کې ګڼي. نوموړي له حکومت څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په باب وویل:
از اختیار حکومت استفاده کردن بزرگترین فساد است، از رشوت گیرنده کړه ای بسیار خطرناکتر است و خشونده تر است.
د ولسی جرګه معترض او کاندیدانو د خپل برخلیک تر معلومېدو د ولسی جرګه معترض کاندیدان وای د خپل برخلیک تر معلومېدو به خپل دندو ته دوام ورکړي. په دې پاپ د غزنی په ولسی جرګه کې د غزنی استاد خغل سلطان زوی وای
در څو چې یو قانوني شورا د ستر محکمې د حکم نه ورسته مستراط وایسي ترغه پورې مونږ خپل کارو ته دوام ورکړو.
د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو پر یو کمپ ناڅاپه حمله وکړه او یو شمیر افغانان نیولې. یو افغان کډوال داسې وایي:
غیر قانوني زمونږ کمپ کې په کوڅو کې ګرځا، کورونه تم نه وځه، بیا ټیم کوا، ټول ماشومان هم نیسه، غټ هم نیسه، ډزم کوا.
نور موضوعات هم څېړو، موږ بدرګه کړئ. ولسمشر حامد کرزی وایي له حکومت څخه ناوړه ګټه اخیستنه له رشوت اخیستو څخه هم پراخ فساد دی. نوموړي دغه څرګندونې د اداري فساد پر وړاندې د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې په کابل کې وکړې. ښاغلي کرزی هم نړیوال او هم یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل، خو ویل د دې ستونزې د لمانځه وړلو لپاره د افغانستان د اداري واک افغانانو ته باید ور وسپارل شي. ماریا صدیقی په دې اړه له کابل راپور لري.
افغان ولسمشر حمد کرزی وای تر هغه چې اداري چارې افغاني نشي د اداري فساد لمنځبرل ناشونې دی. افغان ولسمشر د خطرګندونې د چهارشنبه په ورځ د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په لمنځ غونډه کې وکړې. ښاغلی کرزی په افغانستان کې به اداري فساد کې د نړیوالو لاسلو ته به اشاره وکړي.
از اختیار حکومت استفاده کردن بزرگترین فساد است. از رشوت گیرنده کرده ای بسیار خطرناک تر است و کشنده تر است.
د حکومت له واکونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه له رشوت اخیستو څخه هم پراخ فساد دی او ډیر خطرناک وژونکی دی. په افغانستان کې د نړیوال فساد او پراخ فساد له دوو لارو هوارېدای شي، د هغوی د صمیمانه همکاري او د چارو په افغاني کېدو. تر څو افغانان د خپل هیواد ټول واک ولري، نو افغانستان باید د ملکي ادارې خوند کړو، تر څو د حکومتونو، سیاسي شخصیتونو او حکومتي چارواکو په تګ راتګ کې دغه اداره بدله نه شي.
په عین حال کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ د پلي کولو د څار د ادارې مشر محمد یاسین عثماني، که څه هم په افغانستان کې په لوړه کچه اداري فساد مني، خو وایي چې په دې برخه کې کارونه هم شوي دي. ښاغلی عثماني وویل:
ما از موجودیت فساد گسترده در عکس
موږ د پراخ اداري فساد لکه رشوت، د مزکو لاندې کول، له خپلواک څخه ناوړه ګټه اخیستنه، د خلکو زورول چې په دولتي ادارو کې موجود دي انکار نه کوو، خو یو شمېر سړنيزي موسسې چې کومې شمېرنه وړاندې کوي هغه نه منو. د اداري فساد په تور مو 15 تنه د ادارو رئیسان نیولې دي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ د پلي کولو د څار د ادارې مشر ښاغلی عثماني د نیول شویو کسانو نمونه ونه خیستل. په داسې حال کې چې تر دې پخوا هم یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن شوي، خو نمونه یې نه دي اخیستل شوي او که دوسیې افشا شوي هم دي، یا له هېواده بهر دي او یا هم محکمې ته نه دي حاضر شوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا ازادي راډیو دا شپږ بجې او دولس دقیقې دي. دا د خبري مجلې بل موضوع د ولسي جرګې د لانجمنو انتخاباتو موضوع ده. سره له دې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو پر سر د لوی څارنوالۍ او انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ناندرې لا پای ته نه دي رسیدلې، د افغانستان د انتخابات د ولسی جرګې د انتخاباتو معترض کسان وایي چې دوی به خپلو کارونو ته لا هم دوام ورکړي. په دې باب خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د موجوده ولسی جرګې هغه غړي چې د راتلونکو ولسی جرګې په انتخاباتو کې بریالي نه دي شمیرل شوي وایي تر هغه چې ستر محکمې د انتخاباتو په بهیر کې د شوو درغلیو سیړل پای ته نوي رسولي او د هغو په حق لوی وروستي پریکړه نوي اعلان کړي، دوی به د راتلونکو ولسی جرګې د غونډو د جوړېدو مخالفت وکړي. دوی د چهارشنبه په ورځ په یوې ناسته کې چې د ولسی جرګې د کانفرنسونو په تالار کې جوړه کړې وه، له دولت څخه په کلکه وغوښتل چې د راتلونکو ولسی جرګې پرانستل دي د سترې محکمې د سیړلو تر پای پورې وځنډوي. د غزنی ولایت څخه کاندید داود سلطانزوی چې راتلونکو ولسی جرګې ته بریالی نه دی شمیرل شوی وایي:
موږ راټول شوي یاسو د افغانستان د خلکو د لوړو منافعو ساتندوی فایز د افغانستان ملي شورا وظایف لري چې د خلکو د ارادې د تمثیل لپاره تر څو چې بله قانوني شورا تشکیلېدای سي خپلو جلساتو ته دوام ورکړي. د اساسي قانون د احکامو په اساس دلته د موږ وظیفه دا ده چې د افغانستان په سیاسي ژوند کې خلا پېښ نه سي، تر څو چې یو قانوني شورا د ستر محکمې د حکم نه وروسته منځتراتلی سي، تر هغې پورې موږ خپل کارو ته دوام ورکوو تر څو چې د افغانستان په سیاسي ژوند کې خلا پېښ نه سي.
لویه څارنوالۍ هم وایي چې د سنبلې د میاشتې د ویشتمې نیټې انتخابات له درغلیو ډک او اعلان شوې پایلې دوی ته د منلو وړ نه دي. لویه څارنوالۍ دا هم وایي چې د انتخاباتي درغلیو دوسیې د قانوني سیړلو په مقصد ستر محکمې ته سپارلي تر څو په حق له وروستۍ پریکړه اعلان کړي. افغان چارواکي وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون د نتایجو له اعلان وروسته د ولسی جرګې کار پای ته رسیدلی او جمهور رئیس به د مشرانو جرګې د غړو له بشپړېدو سره سم د ولسی جرګې لومړۍ غونډه پرانیزي. په دې حکله په پارلماني چارو کې د دولت مرستیال وزیر ډاکټر کریم باز آزادی راډیو ته وویل:
دوی ته د جمهور رئیس جواب داده چې د دوړو جرګو د کورنۍ او د کړنلارو او د اساسي قانون د مراسمو سره سم د دلوي په لومړۍ نیټه به د ولسی جرګې تقنینی کار پیل کیږي. د تیرې ولسی جرګې کار پای ته رسیدلی او اوس رخصت دی.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد معنوي څو ورځې مخکې پر بریالیو کاندیدانو د بریالیتوب سندونه وویشل او دا هم وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وروستیو اعلان شوو پایلو کې هیڅ ډول بدلون نشي راتلی. خو لویه څارنوالۍ وایي د انتخاباتي درغلیو څیړل جاري او پای ته لا نه دي رسیدلی.
د ولسی جرګې هغه غړي چې په انتخاباتو کې راتلونکي ولسی جرګې ته بریالي شوي نه دي وایي تر څو چې سترې محکمې د انتخاباتو د نتیجو په هکله وروستۍ پریکړه نه وي اعلان کړي دوی به د نوې ولسی جرګې د جوړېدو مخالفت وکړي. بیا هم په همدې موضوع په هلمند کې یو شمېر معترضو کاندیدانو احتجاجي غونډې کړې وې او له سترې محکمې څخه د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. دوی د لوی څارنوالۍ د هغې پریکړې ملاتړ هم کړی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې باید لغوه اعلان شي. محمد الیاسی او نور حال
د ولسی جرګې یو شمېر معترضو کاندیدانو په داسې حال کې د سترې محکمې نه د ولسی جرګې د ترسره شوو انتخاباتو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او لوی څارندوالۍ ترمنځ لفظي ناندرۍ د تېرې یوې اونۍ راهیسې روانې دي. ولسی جرګې ته د کاندیدو وکیلانو او د هغوی طرفدارانو د چهارشنبې په ورځ په یوه پراخه غونډه کې د لوی څارندوالۍ د هغه پریکړې ملاتړ وکړ چې له مخې باید د ولسی جرګې لپاره د روان کال د اسمبلۍ د میاشتې د 28 نیټې انتخابات لغوه اعلان شي. دوی پر سره محکمه ژغ وکړ چې د میلیونونو شفافو رایو د باطلولو پوښتنه وکړي. دوی خبرداری ورکړ
افغانستان د غازیانو کور دی، بیا زما د ولاړو مقاماتو نه دا درخواست دی او دا یعنې خواست کومه چې د ملک نور یعنی قدر و غارت بند کړي او دې مشرانو د درنو درنو سپین ژیرو ته او دې قومونو ته او دې ملک ته نور یعنی تکلیفونه ور نه کړي.
کدی وای دا انتخابات مثلا لغوه کوو موږ دې ملګری چې لاغوی دي ولې په دې خاطر چې شفاف نه دي. نو دا خو هر څوک کار شکل لري، هر څوک سترګې لري چې مثلا نن دا وروله چې مثلا د دې حساب ووتئ نو دا به څوک پاتې سوی. په مثال موږ وایو چرلی خپل د کور د مخه ګوره چې موږ په هلمند کې دغه یو سړی چې په ټوله کاندیدانو کې د دغه وظیفې ته ورته سړی داسې نو چې ورته ورته نو دا چې د دې حساب دورې کېږي بله کامیابېږي بیا دغه مابین دورې کېږي دا تعجبه خبره نه ده.
په هلمند کې معترض کاندیدان په داسې حال کې هڅه کوي له لیست نه لرې شوي نومونه بیرته لیستونو ته واچوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلانو له وړاندې د ټاکنو نتیجې وروستۍ بللې دي. دوی وایي له وړاندې ټول شکایتونه څېړلي او د هغوی د نتایجو له مخې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي دي. خو د معترضو کاندیدانو په لسګونو پلویان وایي خپلو وکیلانو ته ډیر شفاف رای ورکړی دي او له دولت نه غوښتنه کوي چې د انتخاباتو په نتایجو کې مداخله وکړي او د خلکو حق بیرته ورکړي.
د هلمند معترضو کاندیدانو د احتجاجي غونډې په باب مو واورېدل چې له سترې محکمې غوښتنه کوله چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج لغوه اعلان کړي. په روانه خبرونه کې دا راپور اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوی سرپرست استازی وټاکل شو. خو یو ځل بیا هم د انتخاباتو په باب سره له دې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو پر سر د لوی څارنوالۍ او انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ناندرۍ لا هم روانې دي، د هېواد مختلفو ولایتونو ځوانان وایي داسې کسان د ولسی جرګې غړي شي چې د هېواد د لرو پرتو سیمو ستونزو ته د دولت پام راوړوي. په دې اړه به له خان محمد سین څخه واورو.
د هېواد د بیلو ولایتونو په لسګونو ځوانانو له راتلونکي ملي شورا څخه غوښتنه وکړه چې د لیرې پرتو سیمو د اوسیدونکو په تیره د ځوانانو د ستونزو حل دی د دوی د کاري پروګرامونو په سر کې وشمیري. دوی وایي د راتلونکي ولسی جرګې غړي باید د دوی رایو ته په درون نظر وګوري. د دې ټولنې رئیس پوپل آزادی رادیو ته وویل
هغه ځوانان چې په ولسوالیو په کلو په بانډو کې ژوند کوي دا مسؤلیت لري چې کوم مشکلات ځوانان لري ځوانان نه ټول د دې ټولنې اوسیدونکي هغه مشکلات راټول کړي او ولایتي شورا سره شریکي ولایتي شورای ملي تر وړي هغه وکیل صاحبانو سره د ځوانانو په تړاو کار کوي او ځوانانو سره همکار دي تر هغه د ستونزو ته د حل لار وکتل شي.
د ځوانانو په غونډه کې د راتلونکي ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي هم حاضر وو. ځوانانو په لیرې پرتو سیمو کې د کار، زده کړو، روغتیایي خدماتو او امنیت نشتوالی لویه ستونزه وبلله. دوی ټینګار وکړ چې راتلونکي ولسی جرګه د یادو ستونزو ته پوره پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې لا کار نه دی پیل کړی او د وروستیو پایلو په هکله یې اوس هم د لوی څارنوالۍ او د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ناندرۍ پای ته نه دي رسیدلي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا ازادي رادیو دا شپږ بجې او نولس دقیقې دي. سپین مڼۍ د ریچارډ هولبروک پر ځای د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما نوی ځانګړی استازی ټاکلی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سپینې مڼۍ چارواکو په افغانستان کې د جګړې په اړه د امریکا د ستراتیژۍ څېړنه بشپړه کړه، خو ویل کېږي چې په روانه ستراتیژۍ کې به کوم د پام وړ بدلون رانشي. په دې اړه احمد تکل راپور لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې مڼۍ د ځانګړي استازي د مقام لپاره ټاکل شوی سرپرست فرانک روجرو نومیږي چې مخکې د ریچارډ هولبروک مرستیال و. روجرو په تیر یو کال کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د څیړنې په غونډه کې چې پرون په سپینه مڼۍ کې جوړه شوې وه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره ملګرتیا کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کراولی د امریکا د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته تایید کړه چې ښاغلی روجرو د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې مڼۍ د ځانګړي سرپرست استازي په توګه ټاکل شوی دی.
The secretary is joined at that meeting by Frank Ruggiero who in light of Richard
په دې غونډه کې فرانک روجرو چې د ریچارډ هولبروک لاملینی وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي د سرپرست مقام ته ارتقا کړي د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن سره یو ځای وو. د بهرنیو ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک لخوا د رامنځته شویو تشکیلاتو مشري کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کراولی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پر روانه ستراتیژي کې به چې هولبروک په تدوین کې مهمه ونډه لرله په محدود مواردو کې یو لړ اصلاحات راوړل شي، خو د پاموړ کوم بدلون به پکې رانه شي. د زیاته کړه چې د هغو تشکیلاتو زیاته برخه به پر خپل ځای پاتې شي چې ښاغلی هولبروک رامنځته کړی و. وال ستریت جورنال ورځپاڼې په دې اړه په جورج ټاون پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان د چارو د کارپو کریستین فیر وینا راخیستې ده چې وایي د هولبروک کمال دا و چې دی په دې پوهېده چې د افغانستان بحران له پوځي لارې نشي حل کېدی، خو فیر زیاتوي داسې ښکاري چې له دې سره سره بیا هم امریکا لازم تدابیر تر لاس لاندې نه دي نیولي. د راپورونو له مخې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د ښاغلي هولبروک اړیکې ډېر تاوده نه و. وال ستریت جورنال د ځینو څارونکو له قوله لیکي چې وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی استازی فرانک روجرو ښایي هڅه وکړي چې په سیمه کې له سیاسي مشرانو سره نرم چلند غوره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سپینې مڼۍ فرانک روجرو د ریچارډ هولبروک پر ځای د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د نوي ځانګړي استازي په توګه وټاکه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر به سبا د افغانستان د جګړې د ارزیابۍ د خبرولو په مهال یو ځل بیا د جګړې په اړه نوې ژمنې وکړي. دی ښایي امریکایانو ته ووایي چې د افغانستان د جګړې ستراتیژي اغېزمنه وه. رویتاس خبری آژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب لري چې لنډیزې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د جنگ د ستراتیژي د ارزیابۍ د اعلان په محل د جګړې په اړه نوې ژمنې وکړي، خو دا کار به د سیاسي ملاتړ نور هم کمزوري کړي. سیاستوال اوس هم د یو شمیر لویو قانوني مسایلو او ولسی پالیسیو له امله له ده ناراضه دي. د اوباما دیموکرات ګوند د کانګرس په تیرو انتخاباتو کې له ماتې سره مخامخ شو او د مالیو د قانون په اړه هم د سیالو جمهوري پلاو سره جوړجاړی وکړ. په واشنگتن کې د بهرنیو اړیکو د شورا یو لوی غړی دانیل مارکی وایي باراک اوباما به په خپل دیموکرات ګوند کې د هغو کسانو تر فشار لاندې راشي چې د مالیو د قانون له امله له ده خپه دي. مارکی وایي دا کسان به فکر وکړي چې اوباما د خپل ادارې د زور پلو مشرانو او پوځي منصبدارانو خبرو ته غاړه ایښې ده. د رویټرز د خبري آژانس رپورت زیاتوي جمهوري پلوي د اوباما د جنگ د ستراتیژي ملاتړ کوي. دوی باید د جنگ د ستراتیژي او پوځي لګښتونو په اړه په کانګرس کې د جمهور رئیس پراخ سیاسي ملاتړ وکړي، خو د دیموکرات ګوند د هغو یو شمیر کسانو ناراضیتوب چې په 2008 کال کې د جمهوري ریاست کرسۍ ته د اوباما پر سوالو کې مهم رول لوبولی دی کېدای شي جمهور رئیس ته چې د 2012 کال انتخاباتو ته نږدې کیږي ستونزې راولاړې کړي. خدای اوس هم پوره وخت لري چې د خپل جنگي پلان مؤثریت څرګند کړي. پوځي کارپوهان وایي دا به له وخته مخکې خبروي که چیرې وویل شي چې په افغانستان کې د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي مؤثره ده. دغه ستراتیژي یو کال مخکې جوړه شوې او تر اوسه یوازې محدودې لاسته راوړنې لري، خو جمهور رئیس اوباما به د فشار لاندې وي چې د پنځشنبه په ورځ امریکایي ولس ته څرګنده کړي چې افغانستان ته د ده په امر د 1500 نویو عسکرو استولو او په دغه هیواد کې د امریکایي زیارونو ګڼوالي مطلوبه نتیجه ورکړي. دانیل مرکی وایي کچیرې اوباما ونه شي کړی چې ولس ته په افغانستان کې د یو څه پرمختګ قناعت بخونکي دلایل وړاندې کړي، نو امریکایي ولس به په روانه ستراتیژي باوري پاتې نه شي. تمه ده چې دی به ولسته ووایي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې پرمختګ شوی خو په ځینو نورو کې چیلنجونه شته دي او د روانې ستراتیژۍ د پوره نتایجو لپاره یو څه وخت ضرورت دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسید ازادي رادیو خبری مجل او رشبک بجه او 25 دقیقه دی. جرمنی نن اعلان وکړ چې له افغانستان سره به په راتلونکي کال کې هم په سلګونو میلیونو یورو مرسته وکړي. د جرمنی سفیر په کابل کې نن د یوې خبری غونډې په محل وویل جرمنی به له افغانستان سره خپل مرستو ته په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. تفصیل مجاهد جواد اوروي.
جرمنی بل افغانستان سره پر روان میلادی کال کې هم د 400 میلیون یورو په ارزښت مالی مرسته وکړي. دا خبره په کابل کې د جرمنی سفیر روډیکا کوینیک د چهارشنبه په ورځ د وی خبري غونډې پر مهال د ازادي رادیو د وختنې په جواب کې وکړه او زیاته کړه چې هیواد به له افغانستان سره پر راتلونکي کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
We had just the other day
they were فقط ور مورز مو په پارلمان کې د 2011 میلادي کال د بودیجه په اړه بحث ترلود. جرمنی پر روان میلادي کال کې له افغانستان سره د 400 میلیون یورو مرسته کړې ده او په پام کې لري چې پر راتلونکي 2011 میلادي کال کې به هم له افغانستان سره همدومره یعنی د 400 میلیون یورو په ارزښت مالی مرسته وکړي. خاغلی کوینیک وړاندې وویل چې د جرمنی دغه مرسته به په افغانستان کې د روغتیا، خې حکومتداري، سړکونو، نور زیربناو، برېښنا او تر ټولو په مهمه برخه یعنی د پوهنې په ډګر باندې ولګول شي. د جرمنی له خوا افغانستان سره د راتلونکي کال لپاره د سلګونو میلیونو یورو د غمرسته په داسې حال کې اعلان شو چې دغه هیواد د افغانستان د عام روغتیا له وزارت سره هم په همدې ورځ د مرستو یو نوی قرارداد لاسلیک کړ. د افغانستان د عام روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل د جرمنی د دغه مرستو په اړه داسې معلومات ورکړل.
ارزش ای کومک در حدود 31 میلیون
دا وایي د دغه مرستې ارزښت یو دیرش میلیونه یورو کیږي چې له 340 میلیونو ډالرو سره برابر دي. دغه مرسته به پراتلونکو دریو کلونو کې افغانستان ته ورکړل شي او پرې به په کندوز، تخار، بدخشان او بغلان کې یو شمېر روغتونونه نوي جوړ او یو شمېر نور به پرې بیا ورغول شي. د عام روغتیا وزارت وایي چې په دغو مرستو سره به بې له شکه چې د افغانستان په شمال کې د روغتیایي خدماتو کمیت او کیفیت لوړ شي. جرمني د افغانستان په شمال کې په زرګونو سرتیري هم لري چې نه یوازې د امنیت پر اوستلو کې بوخت دي بلکې د افغاني پولیسو د روزنې چارې هم پر مخ وړي.
له افغانستان سره مو د جرمني د سلګونو میلیونو ایرو د مرستې په باب اوریدل. اوس هم له سیمې راپورلرو. په پېښور کې د افغان کډوالو د یو کمپ اوسیدونکي وایي پولیس له اجازې پرته د دوی پر کورونو ورننوتلې او ګڼ شمېر ځوانان یې له ځان سره بیولې. مجیب الرحمن انګار له پېښوره.
پېښور ته څیرمه د ناګومان په سیمه کې د افغان کډوالو د یو کمپ اوسیدونکي وایي پولیسو یې پر کورونو برید کړی. دغه کډوال دا کوي چې په لسګونو تنه پولیس له مخکنۍ خبرتیا پرته کمپ ته ورغلي او تر هوایي ډزو وروسته د دوی کورونو ته ورننوتلي او یو شمېر ځوانان یې له ځانه سره بیولي. د دغه کمپ څو تنه اوسیدونکو په دې اړه د تلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل.
د کورونو بي زتيم کړي دا خلکانې د کورونو نمبر ایستلې دي او کوڅو بده وغیم رانی ولې دا خلک را ل غیر قانوني زمونږ کیم کې په کوڅو کې ګرځا کورونو تم نه وځا او بي زتيم کوا د واړو ماشومان هم نشه غټم نشه او غزم کوا زمونږ څه ګناه کړي دا موږ ډیر غریب خلک یي چارم نشته دي موږ د څه اندازې لري اغلی چې وسه شرم خپل کور ته نه وته مې په خوځو ته ولې موږ کړي څه ګناه دي
زمونږ معلم ګلازین ناګوان په کیم کې اوسېږي موږ په سنت کې وراله شاګردان تفریح واکله تفریح نه چې په موږ کال کان یو دم رامنډکلی غتلن کی پولیس یو لګی دی تو پکې نیولې دی او شاو خاډا ځکې کورونو باندې ورنه او ته دی اجازه په کورونو کې کوم ځوان مندي او بسرانی سي او سلاسونه پیړ یو تړی یو په ګاډي کې اچي.
د کډوالو د معلوماتو لمخې په نننې پیخه کې اتل استن ځوانان نیول شوی چې لا هم په تانه یا د پولیسو په ماموریت کې بنديان دي. پولیس وروسته تر هغې پر دغه کم پورننوتلي چې د سې شنبه پر سهار له دغه ځایه څو میله لرې د هغوی پر یو موټر د سړک د غاړې ماین وچاودېد. په دغه پیښه کې پولیسو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی او یوازې دوه تنه لارویانې مېرمنې سرسري ټپیانې شوي. په سیمه کې د پولیسو یو افسر چې نه یې غوښتل غږ یې ثبت شي که څه هم د کورونو له پلټنې بېخبري وښوده خو زیاته یې کړه چې په دغه چاودنه کې د لاس لرلو په شک کې یو شمېر خلک نیولي چې ښایي افغانان به هم پکې وي. بلخوا کډوالو په پېښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ نیوکه وکړه چې په دغسې سختو شیبو کې ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي. خو افغان کونسل جنرال سالم احمد شیرزای بیا وایي
زمونږ خبرې وکړې هغوی سره هغوی ویلي چې فقط یو څو کسان نیولي مارج تاسو چې نیولي یا شپه نیولي هغه نمونه مونږ ته سره راکړئ سبا ته مکتوب لیږو دوی ته آزاد خارجې ته ولیږو. نو مهاجرینو رئیس ته ما دا خبره وکړه، هغوی مې خبر کړه دغه موضوع چې هغوی سره په تماس کې وشي.
په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا سخت ځورول کېږي. په ځانګړي ډول د محرم میاشې له پیل راهیسې د حکومتي بندیز له امله دوی ته ورپېښې ستونزې لا پسې زیاتې شوې.
عزتمنو دوستانو، له تاسې مننه چې د ازادۍ راډیو مو واورېده او له خپل تخنیکي همکار طاهر روشن څخه د تخنیکي برخې له مرستې منندویه یم. د نن لپاره له